لاس بجه شوی احمد شیبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. طالبانو هغه راپورونه تایید کړل چې یو شمېر اسناد هکرانو ترلاسه کړي دي. د طالب لیکس په نوم د هکرانو ویب پاڼې د طالبانو د امر بالمعروف اطلاعاتو کلتور بهرنیو چارو مالی او عدلي وزارتونو یو شمېر اسناد همدارس د طالبانو د سترې محکمې او د زندانونو مربوط یو شمېر اسناد خپره کړي دي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په اکسپانه کې ادعا کړې چې د دوی سیستمونه خوندي دي او تر ډیره یو شمېر پخواني اسناد خپره شوي دي. البته په خبرو شوي اسنادو کې ویل شوي چې د طالبانو په زندانونو کې 1300 زندانیان دي چې 1306 بیا یې ښځې دي. په دې اسنادو کې د بهرنیو زندانیانو شمېر نهش پته یاد شوی چې شپږ میرمنې دي. په خبرو شویو سندونو کې د یو شمېر نورو اسنادو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د جګپوړو چارواکو د پاسپورټونو کاپي هم خپرې شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د بیګم راډیو د دوو کارکونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګندوي. یوناما د پنځشنبه پر ورځ پر خپل ایکس پاڼې د یو بیان په خپرولو سره د دغو کارکونکو د خوش کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي دوی د بیان د ازادۍ له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یوناما په ټکو آزاد رسنۍ د وی ټولنې د ودې لپاره مهمه دي. لدی سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت د پنشن بي په ماشام پر خپل ایکسپانه کې څرګنده کړه چې د بیګم رادیو کارکونکو دي به له قید او شرط آزاد شي او د طالبانو لخوا دي د خبريالانو خپل سر نیول و درول شي. بیګم رادیو د چهارشنبې په ورځ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلی وو چې د طالبانو استخباراتو په کابل کې د دې رادیو پر دفتر چاپه وهلي او د دې رادیو دوه تنه نارینه کارکونکي له ځان سره وړي دي. خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت بیا ویلي د بیګم رادیو خبرونې ځکه بندي کړي چې د دوی له پالیسۍ سره په ټکر کې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایي فرمان لاسلیک کړی چې د نړیوالې جنایي محکمې پر چارواکو د امریکا او اسرائیل په وړاندې د تحقیقاتو د پیلولو له امله بندیزونه لګوي. په دې فرمان کې راغلی دي چې دغه محکمه د امریکا او د هغې د متحد اسرائیل پر ضد بې بنسټه غیر قانوني هڅې کوي چې له مخې یې په مستقیمه توګه د امریکا اوسني او پخواني مامورین د پوځیانو په ګډون له خطر سره مخامخ وي. دا فرمان چې پرون لاسلیک شو پکې دا یادونه شوې ده چې امریکا او اسرائیل د نړیوالې جنایي محکمې غړي نه دي. نړیوالې جنایي محکمې پروسه شکل د نومبر په 20مه د اسرائیل د سر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغه د پخواني دفاع وزیر یو او ګالانت او د حماس د پوځي قمندان محمد دیف د نیولو حکم صادر کړ. اسرائیل وایي چې محمد دیف وژل شوی دی. ترامپ په 2000 کال کې د خپل ولسمشۍ په لومړی دوره کې هم د نړیوالې جنایي محکمې پر څارنوالي فاتو بنسودا او یو شمېر نورو چارواکو د ویزو بندیز لګولی وو. هغه وخت بنسودا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د جنګي جنایتونو د تورونو تحقیقات پیل کړي وو. ماسکو وایي له غزې د فلسطینیانو ایستل به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د روټرز خبري اژانس خبر پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ ویلي له غزې څخه د فلسطینیانو ایستل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې ټکان ورکوونکې دي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سیشن بی پروس په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویلی وو د غزې ملکیت دی امریکا ته ورکړل شي څو آباده یې کړي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لست زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. اوریدونکو، په افغانستان کې د کوچنی عمر ودونه لا هم یو جدي ستونزه ګڼل کیږي. د دې ناوړه دود لخبرېدو سره کلتوري، اقتصادي او ټولنیز لاملونه مرسته کوي. که څه هم دا ستونزه مخکې هم په افغانستان کې وه، خو ملګري ملتونه وایي وروسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل او نجونې یې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې، د کوچني عمر ودونو کچه د پام وړ زیاته سوې ده. د یونیسف د ارزونې له مخې 28% افغان ښځې چې عمرونه یې د 15 څخه تر 49 کلونو پورې دي، تر 18 کلنۍ مخکې واده سوي دي. د کوچنیانو د ودولو اصلي لاملونه د زده کړو کچا د دوغو لاملونو څخه د زده کړو کچا یو ګڼل کیږي. د یونیسف د راپور پر اساس 2.2% هغه افغان جونې چې نالوستي وي تر 18 کلنۍ مخکې واده سوي دي، په داسې حال کې چې د 9% هغو نجونو ودونه تر 18 کلنۍ مخکې سوي دي چې لوړې زده کړې کړې وي. یعنی د لوستو نجونو د کوچني عمر ودونه د پام وړ کم دي تر د هغو پرتله چې د چې نالوستي وي. یو بل لامل یې بېوزلي هم ګڼل کیږي. اقتصادي ستونزې اکثره کورنۍ دې ته اړ باسي چې خپلې کم عمره لوڼې واده کړي چې مالي فشار ورباندې کم سي یا هم ولور ترلاسه کړي. د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي او د دې له امله د ماشومانو ودونو شمیر لوړ سوی دی، ځکه کورنۍ د خوراکي اړتیاو له نشتوالي سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د بېوزلو کورنیو 23.6% نجونې تر 18 کلنۍ مخکې واده سوي دي او د شتمنو کورنیو یوازې 12.5% نجونې واده سوي دي په کوچني عمر باندې. اوریدونکو د نور بس دی خبرونه کې به د کوچنی عمر او جبري ودونو پر موضوع باندې خبرې کوو. زموږ سره زموږ میلمنی اغلی جلی ولی را سره ده او همداراز اوس مهال زموږ سره په بخښنی سره اغلی ممتاز یوسفزی وصل شوی د سټوډیو سره د تلیفون لاري چې له دوی سره به خبرې پیل کړو. بیا هم نور میلمنی به هم زموږ همکار هڅه کوي چې له سټوډیو سره سل کړو د دوی نظرونه به هم واخلو. اغلی یوسفزی په لومړي سر کې خو ستاسو څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو څخه به زما پوښتنه دا وي چې څه فکر کوي چې د کوچني عمر د ودونو د زیاتېدو لاملونه به څه وي؟
سلام علیکم تاسو ته د یو اوریدونکو ته ملایجانې دغه کوچني ودونه چې د اسلام کې ناجایزه ده او دغه فرهنګ دی یوازې په افغانستان کې دا فرهنګ مروج ده، نورو مملکتونو کې دا مروج نه ده. زیاتره دغه کوچني وادو چې دی دا زیاتره د اقتصاد د خوجه نه ده، ځکه چې یا جنکۍ خرڅوي یا فرد مثال په وړه عمر کې دوی واده کوي، نو دا خو اسان ناجایزه ده، ځکه چې دوی هم د خپل تجربه هم لري او ډیره زیاته د دغه وادو مرګ میره هم ډیره زیاته ده، ځکه چې موږ هر قوم چې نیولی یو په اوس خو نه چې د امارت نه وروسته موږ سره اوس هر قوم نشته. یعنی تیره حکومت کې هر قوم چې موږ نیولی وو دغه د جنکۍ چې د 42 کلو چې دوی واده شوي دي دغه بارداری په وخت ډیره ډیر زیات مرګمیر ډیر زیات وو، چې عامل اصلي دغه وو چې دوی په کوچنۍ توګه دوی خپل لورګانې ورکوله. نو اصل کې دا اصلا په دوه مملکتونو کې هم دا هغه نه ده، دا جایز نه ده او دا افغان ټولنه کې دا ډیر زیات دا مسله پیښیږي چې په خصوص ولایتونو کې. نو اما په نظر دا هغه میندې هم مثلا پلانونه دی باندې ډېره باید توجه ولري، ځکه چې دوی خپل اولاد حیات تباه کوي. نو دا نه ده چې دا واده شو د دې جنجال د دې جنجال نه خلاص کیږي، دا نور مشکلات ورته پیدا کیږي، باید خپل اولاد ډېره باید توجه ویدي ولري.
بله ډیره مننه اغلی یوسفزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. زموږ سره اوریدونکو اوس اغلی خوګیانی هم د تلیفون له لارې وصل شوی دی. اغلی خوګیانی تاسو ته هم ډیره مننه وایم چې له موږ سره خبر دی موضوع باندې خبرې کوي. لکه تاسو ته چې معلومه ده په افغانستان کې د کوچني عمر ودونه زیات شوی دی او د ملګرو ملتونو راپورونه هم وایي چې وروسته له هغه چې پرنجونو باندې د زده کړو بندیزونه واز اسول دغه شمیر لا هم زیات شوی دی. تاسو په نظر باندې د کوچنی عمر د ودونو د زیاتېدو لاملونه څه کېدای شي؟
ډېره مننه. زه هم خپل ور سلامونه تاسو د رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې ودونه د افغانستان کې همدغه سي ډېر هیوادونو کې اکثر ماشومان دي ته مجبوري یا د مجبوریت په اساس باندې او یا هم قدر اسم رواج پا اساس باندی پا وارو مرکی وادوی که لکانوی که جنکی وی یو دون مسئولیت دو تور ترغاله که وی چه متاسفانه دا کار پا افغانستان که هم لاده بخان رای چو و کله چې اوس د افغانستان جنکی ته تعلیم نه پاتې دي د مکتب و د پانتونو د تحصیلات دروازې په دو بند دي نو اکثرا داسې فکر کوي چې دوی په کورونو کې وي د هغې نه ښه ده چې دوی ودونه وکړي ځکه تعلیم پرې بند شو د اوس باید ودونه وکړي فامیلونه هم دوی مجبوروي اکثرا داسې کېږي چې مثلا اقتصادي ستونزو له امله مجبورېږي خلک چې خپلې لورګانې او بل چا ته واده کړي یا په ولور ورکړي یا پیسې پرې واخلي او یا هم مسئولیت یې بل چا ته ورته غاړه کړي نو په دغه اساس باندې موږ ګورو رښتیا هم دا ودونه په ډېرو ځایونو کې ډېر شوي دي او راپورونه هم چې ورکول کېږي دا واقعیت لري نو اکثر وړې کم عمره ماشومانې جنکۍ ډېرې زیاتې ودېږي او نو دغه ودونه ډېر زیات زیان هم کوي دواړو طرف ته هم جنکۍ ته هم هلکانو ته نو فامیل نه باید دغه شته توجه وکړي او د دغه دغې نه باید ډډه وکړي د دې معاملې نه په دې وخت کې چې دوی مثلا هغه څه نه دغې ته نه رسېدلی خپل قانوني وخت ته نه رسېدلی کومه چې په قانون کې ذکر شوی دی ګټ اسلام هم یعنې په داسې عمر کې لکه چې په افغانستان کې د 12 کلو د 13 د 14 کلو جنکۍ ودېږي یعنې زه فکر نه کوم که دا هم روا وي ځکه په دې خو چې کله دی ودې شي دا حتما مثلا برداره کېږي او یا مثلا دی مجبور دی چې په ډېر واړه عمر کې دی ماشوم دنیا ته راوړي ځکه د دې دغه بدن لا دې تورس هم بدن دی چې دا مثلا زیږون کې یا اولاد په نس کې غټ کې نو دغه ټول هغه جنجالونه دي چې دې ماشومان ته پیدا کېږي او بل دا چې دا نه پوهېږي چې مثلا کله دا یو بل کور ته ځي یو نوی محیط ته ځي دا څنګه خپل مسؤلیتونه په صحیح توګه ادا کړي څنګه وکولی شي چې دې نه ووځي نو طبعا دغه روغتیایي زیانونه هم دوته لري او رواني تکلیفونه هم ورته پیدا کوي نو که فامیل نه دې ته لږ جدي توجه وکړي دا به ښه وي
مننه اغلی خوګانی اغلی یوسفزی ستاسو خبر بل پښتنه وکم تاسو مخکې یادونه وکړه د ولور پنوم باندې چې په نور دنیا کې دغه ته د کوچنیانو خرڅلا ویل کېږي خو چون چې په افغانستان کې په افغان ټولنه کې دغه دومره زیات دی او پراخ دی چې اوس خلکو ته بيخي دا خبر عادي ایسي یعنی هیڅ ور باندې د انتقاد په نظر باندې نه کتل کېږي او که د انتقاد په نظر باندې ورته کتل کېږي هم په دې توګه ورته کتل کېږي چې ګواکې دا د نارینه وو د پاره یو اقتصادي بوج دی یا بار دی باید کم سي نه د دې نظر ورته کتل کېږي چې د نجونو خرڅلاو دی دغه چې د انسانانو پیر او پلور باید نه وي ستاسو په نظر باندې د ولور په نوم باندې د نجونو خرڅېدل یا پیر او پلور چې ورته ویلای سو دغه څومره لوی ستونزه ده چې باید مخه ونیول سي
مالله جان همدغه دودونه او رواجونه چې دي په افغانستان کې ده په خصوص په افغانستان کې دغه موږ د پښتونوالي ولایتونو کې دا ډېره زیاته مرواج ده چې دوی ولول اخلي او په سان کې یا په بدل ورکوي نو داسې نه فکر نه کوي چې داسې یو ماشوم چې هغه 12 کلن ته ورسیږي خپل زوی ته بدل کوي چې دغه رواجونه او دودونه په افغانستان کې ډېر زیات مرواج ده وختونو کې نو اما په نظر د نورو د کارونو په نظر دا یوازې په افغانستان کې ده دا اصلا درسته او او دوی چې یو نه په بدل کې یا په ولول قدر او عزت هم پر چې هلته کوم ستونزه مشکلات ورته
پېږي بخښنه دی ستاسو آواز موږ ته قطع قطع راځي که تاسو لږ خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ چې موږ ستاسو آواز سم واورېدلی سو
اوس اورې مرله جانې
اوس هم لږ قطع وصل راځي خو تاسو خبرې کولی سئ مهرباني
ما داسې ویلی چې دغه دودونه او رواجونه چې دي یوازې په افغانستان کې ده او بله خبره چې دا پښتونواله سیمو کې دا ډېره زیاته مرواج ده ځکه چې دوی داسې فکر نه کوي چې یاره چې زه خپل اولاد دغه کور کې زه بداله ورکړم یعنې اما اولاد هلته قدر به عزت به لري که نه لري او بله چې دوی په ولول چې ورکوي هر څومره چې ظلم ستم هغه جنۍ باندې چې وشي هغه جنای خپل د حق نه دفاع کوي نه شي ځکه چې هغه کورنۍ ورته وایي چې ته خو ما خو دا باندې دومره پیسې ورکوې ته مجبوره چې دونه مونږ کارونه به کار به کوي دونه مونږ مشکلات ما پلارم به ته وساتې ما مورم به ساتې ما کورنۍ به ته وساتې ځکه چې هغې خدمت به ته کوي ځکه چې تا باندې ما پیسې ورکوې او داسې میندې پلارونه دي چې د دې باندې دونه فکر نه کوي ځکه چې همدونه وایي چې ما اولاد ما د سر نه ختم شي او بس واده شي چې زه ما باندې یو بوج دی ما افغانستان په افغانانو کې برابر مقصد داسې هغه ورته نیسي چې دا باید ورته بدل کړي په بدله ورته ورکړي یعنی دا فقط افغانانو کې دا رواج ده دا خبرې باید رسنۍ شي مثلا په رسنو کې باید خلک ته لارښوونه وشي چې دا دوی باید دغه کارونه باید جلوګیري وشي ځکه چې جنۍ خو لکه چې موږ میلوه دا خبرې ښه خبر ته اشاره کوي چې خپله یو ماشوم ده ماشوم چې یو بله کور کې چې واده کېږي یو نوی محیط ته نه کېږي او هغه بیچاره خپل ماشوم ده هغه په ډېره خبره باندې نه پوهېږي هغه څه فکر کوي چې زه څه رقم خپل جوان مخته ویسم او حتی خپله ساتنه باندې هغه پوه نه ده هغه خپله ساتنه باندې نه پوهېږي نو څه کوي چې یو کورنۍ کې دی لاړ شي او هلته نوی جوان شروع کړي او اولاد پیدا کړي بیا پسې هغه کورنۍ لپاره خدمت وکړي ډوډۍ پخه کړي زه فکر نه کوم چې دا دینه جنۍ چې تولسکان دیالسکان اوس موږ نور مملکتونه چې شو ګورو هغوی تر څلور کلونو ته دوی هغه کار نه کوي یعنی شاقه کار باندې نه کوي او موږ افغانانو باندې فکر وکړو چې یو جنۍ دیالسکان ته ورسي هم شاقه کار کوي او هم هغه واده کېږي او هم هغې باندې ظلم کېږي یا مثلا مشکلات ستونزو ته مخامخ کېږي یا چې مړه هم شي څوک په خیال نه وایي خیر د جنۍ وو خیر چې مړه شو کار نه کوي دغه مسله ده.
مننه اغلی یوسفزی، تاسو ډیرو مهمو ټکو ته اشاره وکړه په همدې بحث کې به نور خبرې هم پر وکړو. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوریدئ. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده. زموږ د خبرونې بل ملمنه اغلی جلی ولی هم له موږ سره وصل شوی ده تلیفون له لارې. اغلی ولی، اول خو ستاسو څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. ستاسو څخه زما لومړی پوښتنه دغه ده چې په کوچني عمر باندې جبري ودونه ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې چې دومره زیات سوي دي او ډیر یو عادي خبره ګڼل کیږي، د دغه لاملونه د زده کړو د کچې د ټیټوالي ترڅنګ د بېوزلۍ ترڅنګ ستاسو په نظر باندې نور کوم لاملونه کېدای سي چې دغه سي ودونه زیات سوي دي؟
من نه مالې خوښسته اساس مېمنو او ريډونکو ته زموږ غرام سلامونه. دا چې د جبري ودونو لاملونه د تاسو اصلي لاملونه ته اشاره وکړه چې یو خو په وجه ده او بل د مکتب نشټون دي. په څنګه کې دا د لاملونه واسه کار کوي لکه باچل دوران چې یو لامل د بل سبب شي بل سبب شي او دا رقم د ټول باچل دوره په ټولنه کې ادامه پیدا کوي. نو د نجونو لپاره دغه د جبري ودونو دا خو همیشه مستند شهیدان چې په یو شکل نه په شکل زموږ تاسو په ټولنه کې وجود درلودي، خدا چې اوس دا رقم فجی شکل اخیستی دي او فکر کوم چې دا په چرانه به خېټر شوی دي. متأسفانه چې دقیق احصایه نشته خو د اجي د اوریدو څخه او یا فرض د خبرونو د دغه څخه د معلوماتو څخه بيخي به اندازې ډېر شوی دي. او دا چې لامل چې شي زما په نظر اومده لامل دا نه د سواد د مکتب د دروازو تړل دي او د ریشه هم یعنی اقتصادي ناورین چې فعلاً په وطن کې روان دي دغه یو د عمده ترینو دلایلو څخه دي.
مننه اغلی ولی ستاسو د خبرو په تعقیب باندې به نور پښتنه هم وکم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورید. آزادی رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. پر جبری او د کوچنی عمر پر ودونو باندې موږ د موضوع روانه کړی دا اوس موږ ملمنی اغلی ممتاز یوسفزی اغلی سایمه خوګانی او اغلی جلی ولی لمر سره وصل دي د ټلیفون لاري. اغلی خوګانی ستاسو څخه به پښتنه وکم ستاسو په نظر باندې دودیز رواجونه لکه بدل او په بدو کې د کوچنیانو نجونو ودول د ماشومانو د ودونو یو بل لامل هم ګڼل کیږي. ستاسو په نظر دغه څومره یو بد رواج دی؟ مخکې په خبرو کې یادونه هم وسو چې دغه د په بدو کې ورکول او د بدل ودونه داسې ګڼل کېده چې وروسته له هغه چې په افغانستان کې د ښوونځیو شمیر زیات سو خلک تعلیم یافته سول او یو څه کېدای سي چې افکار هم تغییر وکړي، اما بیا هم دغه ستونزه اوس هم موجوده ده په افغانستان کې. ستاسو په نظر څه کېدای سي چې دغه ډول دودونه له منځه ولاړ سي؟
ډېره مننه مرجانې. اول په تفکیک وکړو چې دا غشي د یو بل سره تړلي دي په ځنځیر په شکل باندې، خو بیا هم فرق کوي. یو اجباري ودونه دي، یو د واړو عمر ودونه دي. او بل مو ویلې چې ناوړ دود دی چې د ډېر وخت په افغانستان کې رایج دی لکه د بدل قصه ده. نو اول خو راځو دي ته چې اجباري ودونه، اجباري ودونه نه یوازې ماشومان تحمیلیږي په افغانستان کې، حتی هغه خلک چې په قانوني سند رسېدلي وي هم په تحمیلیږي، خصوصا په جنافیو باندې. نو چې کله چا سره د خپلوې رشته کوي، ډېر کم د کورنۍ دي چې هغه د خپلو خور نه د خپلو لور نه پوښتنه وکړي چې ته دا نکاح قبلوي که نه قبلوي. اکثر وخت کې چاته نارینه و پوښتنه نه کېږي، دوی مجبوره دي د فامیل د غوښتنې په اساس باندې او دوی دې ته حاضر شي چې باید نکاح وکړي. نو دغه نکاحګانې به اکثر وروسته د واده نه وروسته د څه وخت نه بیا ناکامې وي، ځکه دوی یو بل سره توافق نه لري، یو بل سره خوښ نه وي او د اجبار د مخ نه واده پېښ وي. او ماشومان خو بالکل پچ نه پوهېږي، ماشومان پچ نه پوهېږي. نو هغه خوبونه واړه وي، قانوني سند هم نه وي رسېدلي. اکثرا د فامیلونو توافق اته داسې قصې په افغانانو کې بل خصوص پښتنو کې شته چې په ناس کې وي ماشوم ولا دې نړۍ ته نه راغلی چې چا سره واده کوي کې دا لور داستا شو. نو کله چې هغه به پیدا کیږي بیا غټیږي بیا ورکوي، نو فکر وکړه چې یعنی دا څونه ظلم دی او څونه اجبار دی چې هغه نړۍ ته نه راغلی یو چاته په نوم کړي وي او بل چاته ورکوي. او دویم پات شو چې خلک چې مثلا بدل کوي، بدل قسم ډېر پخوانی دی، ځکه د بدل معامله کې دوه نفر واده نه کوي، څلور نفر واده کوي، ځکه دوه د یو فامیل نه دوه د بل فامیل نه. نو دې کې موږ ګورو چې اکثرا دا کیسونه به چې د بشر کمیشن تر اخلو یا به بد وو یا به بدل وو. بدل په دې معنا چې څلور نفر هیڅ وخت نشي کولی توافق ولري، که په څلور کې دوه خیر دوه بیا خلوي، که دوه گزاره کوي دوه نه کوي. اغه دوه ژوند چې خوي دي دغه دوه ولا مال دغه دوه چې ژوند نشي کولای نه کوي نه غوړي، دوه لا مال دغه ژوند هم بدبختیږي، ځکه چې دې خاطر فامیل کې فشار اوري په دوه باندې. مثلا دا چې کې نشي کولای په دې فامیل کې گزاره وکړي، دې فامیل سره توافق وکړي، دې فامیل سره ځان عیار کړي، نو مجبور په دې باندې اوس سره فشار نه باید ته خواخ نه یا د خسر نه یا د مړي د خونه راځي. اغه دا بل بشره چې گزاره کوي او خيار دا کول شي الته په غیبانه اغوام د دنیا د رواج د مخنه د خپل کوم کلتور د مخنه پیغام فشار اوري. نو کله کدی دي دوه ژوند د خرابي الته د غیب ژوند هم خرابي، خبره طلاق د زی د قوت هم مثلا خرابي، غی قوت هم خرابي. اته د سې کیږي کله کله بدلون کې چې دا وخت دلته وژني ابره دي لپاره الته وژن کیږي. نو په دې خاطر باندې دا هم یعنی ډیر بد کار دی، هم بدل او هم د اجبار ودونه، هم د واړه عمر ودونه. نو فامیلونه دغه شی باید متوجه وي، ټولنه باید ورته متوجه وي، خلک ته باید یعنی پوهه ورکول شي په دې اړه باندې. هم د اسلام د نظر نه دوی ته باید تشریح کړي چې دا څومره ناوړه دود دی، څومره بد کار دی، څومره بد نتیجې لري. او هم باید قانون د نظر کړه چې په افغانستان کې قانون نشته، منتهغه د اسلام د نظر نه ملایان مشران باید په ممبر باندې مثلا دا خبر باید خلکو ته وکړي پس د جمعې د خطبې نه چې مثلا تاسو لورګان په زور په اجبار مه ورکوئ، واخ وړو عمر کې مه ورکوئ، او بدلام ډېره بده بد دود دی په بدلې مه ورکوئ. نو پرې دې چې کړه د خپل اساسي حق دې دوه او خپل قانوني حق دې رسیږي، دوی په خپل خواخا باندې سره تر وشي چې کله دوی حاضري کوي نکاته په ځان حجاب قبول شي او دوی چا ته نکاح ورکوي شي که نارینه وي که ښځینه وي.
ډېره مننه اغلې خوګیاڼۍ. زه به بېرته تاسو ته راسم. اغلې یوسفزی، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. ستاسو پام د ملګرو ملتونو د ښځو د دفتر دغه راپور ته اړوم چې دوی وایي پر نجونو باندې د طالبانو د زده کړو د بندیز په نتیجه کې د کوچني عمر په ودونو کې 25% د زیاتوالي وړاندوینه شوې ده. ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید زده کړو ته لاره برابره سي؟ لکه تاسو ته چې معلومه ده په افغانستان کې له مخکې لا دغه سي خلک ستا چې خپل انجن به وښونځي ته نه لېږلې، یعنی ورسره علاقه نه درلوده د زده کړو سره، خو پر هغه سربیره چې په د دې پر ځای چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي چې خلک وهڅول سي چې انجن باید ښونځي ته ولېږي او د زده کړو زمينه برابر سي، د حکومت د خوا څخه قرباني دغه دروازه بنده سو. ستاسو په نظر دغه څومره لوی ستونزه ده؟ مرحله هغه نه
دغه د طالبان امارت حکومت نه وروسته د جنکیانو مشکلات ستونزه ډیره زیات شوې دي. اوس تاسو برنامه چې د کوچني واده کولو خبره، دغه برنامه ډیره د دې موضوع باندې رات لري. دا موضوع به تاسو ته اشاره کوم چې د طالبان د حکومت نه وروسته دا مسله د رواجونه دودونه په افغانستان کې مروجو، خو د دې حکومت نه راتک دا ډیره زیات شوې ده. ډیره زیات شوې دي چې اوس خلک دومره په ترس ایراد کړي چې دوی زر تر زر غواړي چې خپل جنکۍ واده، ځکه چې تعلیم ختم شو، پانتونونه بند شو، کاروبار بند شو. پخوا چې جنکۍ یا مثلا درس تعلیم کوله یا یو ځای کې دوی کار کوله، ځان ته عاید پیدا کوله، اوس هغه د دې عاید درآمد هم ختم شو. اوس هغه پلار یا کورنۍ یا ورور غواړي چې دا زر تر زر یو نه یو رایبر چې دی پسې راځي، هغه زر تر زر داسې معلومات نه کوي چې آیا دا یې ما خور یا یې ما اولاد دې کورنۍ کې آرامي کې نارامېږي، زر تر زر ورکوي. او اوس وروسته بیا دوی ته دومره ستونزه مشکلات پیږي. پاتې شو د جامع جهاني تر ننه پورې درې کاله تقریبا 15 میاشتې وشو چې دا طالبان راغلی او د مکتب دروازې بند او د ښځو لپاره دومره ستونزه مشکلاتونه دي. دا لکه یونما شو جامع جهاني په افغانستان کې دوی درې کاله تیر شو او دوی اور دوی کوي نشي ادقل دا مشکلات ستونزه حل کی، ادقل ښځو لپاره څه اندازه دوی حمایت وکړي، دوی مشکلات ستونزه حل کی، یا مثلا دوی لپاره یو حکومت وي، دوی لپاره یو حمایت دی وکړي. یا فرض مثال دوی لپاره تعلیمونه د دې آنلاین لخوا نه شي، ادقل تور خو آنلاین سیستمونه نشي کولای چې مختلف دي، کسان خپل کورونه کې انټرنیټ پلاس نه لري، ادقل دوی کې تلیفون نه لري او لپټاپونه دوی پلاس نه ده. یعنی مشکلات ستونزې ډېره زیات دي. فقط دوی یو آموزش آنلاین دوی شروع کړی ده چې ځینې کسان هغه چې دسترسی په انټرنیټ لري، یا فرض مثال په مرکز کې لکه کابل شو، لکه هرات، مزار شریف، دغه ولایتونو کې دوی کوی شي چې آموزش آنلاین وویني. او هغه ولایتونه چې لکه پکتیا شو، پکتیکا شو، لوګر شو، دا مس ولایتونه چې موږ لرو، دا جنکیان ډیره محروم دي، هر څه محروم دي. او لکه بدخشان، تخار، دا ولایتونه کې دغه مشکلات ستونزه ده، جنکیانو ډیره زیاته ده، ځکه چې دوی بس بخصوص بدخشان ولایت کې زه امات شم دید ناکلن جنای هم دوی وعده کړی ده، ناکلن جنای تاسو فکر وکړئ. نو دغه مشکل او یا فرض مثال ناکلن لسکن جنای دوی خرڅوي په پیسو، پلار عاید درآمد نشته، مشکلات اقتصادي لري او دوی خپل لور په پیسو خرڅوي.
ش مننه اغلی یوسفزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی ولی، زه غواړم چې تاسو پام د یونیسف هغه راپور ته راوړم چې دغه راپور وایي چې د جنسیت پر بنسټ توپیری چلند او دا ژور باور چې نجونې د هلکانو پر تله ضعیفه دي د کوچني عمر ودونو ته وده ورکوي او د نجونو حقونه او فرصتونه محدودوي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د افغانستان مدني قانون د ودونو لپاره د نجونو لږ عمر 14 کاله او د هلکانو لپاره 18 کاله ټاکلی راغلی دی. ستاس په نظر باندې دغه قانون چې اوس مهال طالبان یې نه عملي کوي او نور طالبانو هم د واده لپاره قانوني سن نه دی ټاکلی او نه دی اعلان کړی، دغه د یونیسف راپور چې وایي چې وایي دغه باور چې نجونې د الکانو پر طالبان ضعیف دي، او بیا په همداسې حال کې چې د قانوني چوکاټ هم نسته چې د کوچني عمر د ودونو مخه ونیول سي، د ټولنې دغه باور او د حکومت هغه قانون چې نسته، دغه دواړو په ګډون باندې نجونو ته څومره زیان اړولی دی ستاسو په نظر؟
دا زما په نظر دغه د دغه دوه نقطو جمع کېدل د رښتیا هم د دغه رمیزې په غټولو په ناورین په غټولو کې ډېر کار کړی دی، خو چې بېرته راشو په دغه نقطه باندې چې په وطن کې دغه نقطه یعنی د ډېرو کلونو راهیسې روانه ده، صحیح دی د طالبانو سیستم چې فرضاً دوی په څه رقم د خلکو سره چلند کوي، اساسي قانون ته هېڅ احترام او توجه نه لري، پخوانی او خپل جوړولی نه شي، دغه درې نیم کاله خلک په هوا کې پرې ایښي دي، خو خیر دا هغه کمبودونه دي چې فرضاً زموږ ټولنه په مجموع کې لري، او البته دا هغه دغه کمی او کاستې دي چې زموږ تاسو پر ژوند باندې بیخي ډېر ژور تاثیرات لري، خو په د کښته سینونو د ودونو فرضاً یا د مدني قانون د عملي کولو چې شپاره سره اتلس کلنۍ پورې چې هم زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولنې لپاره دا ډېر خام سین دی، باید دا هم نوره توجه ته وشي، خو خیر یعنی په اوس حالت کې چې موږ دغه رقم لکه هغه طوفان سیلاب چې اخیستي او دغه دغه ته لاس اچوي چې حج اکش په شپاره کلنۍ باندې دوی دغه وکړي اکتفا وکړي هم ښه خبره ده، مګر دغه د طالبانو سیستم فاتن یا د اساسي قانون نشتون یا نه عملي کول دغه واقعا د جنایت په مختلفو کې به اندازې ډیر رول لري، خو په عموم کې خبره باید او دغه مسولیت باید مستقیم خپل ملت او د کورنۍ څخه هم ډیر ونړو، په دې خاطر چې کورنۍ ملت هغه عام ذهنیتونه هم پر خپل نوبت باندې پر خپل وار باندې دغه لري مسؤلیت لري، بل اخره دا مسؤلیت فرکشت چې د مور د پلار او د کورنۍ تر مابیز دا معامله کیږي، یعنی دوی په خپل وار هم هغه سلیم عقل چې خدای تعالی ودی تور کړی دی یا عاطفا او مهر سلی رحمي چې دا پر د کوچنیانو باندې باید سړی د ترحم په اساس والدینو په رول کې که د کوچني مسؤل یې ته د کوچني د مسؤلیت دغه لري مسؤلیت لري چې باید ور وساتي، ته د بسیا ژوند د روشن راتلونکي مسؤلیت لري، دا داسې نه دی چې بس نجلۍ چې په یو شکل نه په یو شکل دا در جبر لاندې کېږي، په کوچنیوالي کې هغه رقم ژوند یې په کور کې په هغه سپک سترګو ورته کتل کېږي یا په کښته سترګو ورته کتل کېږي، همیشه یې په حقوقو کې فرضاً د دوی په حقوقو کې تخطي کوي، د دوی روحیات په لوړو روحیاتو یې نه لویوي، بیا بل اخره پر هغه نشین باندې دی و یو بیگانه کور ته ورواستي، نور نه بیا پښتنه هم نه کوي، در یو نامو در بل نامه لاندې در غیرت نامه لاندې در کلتور در نامه لاندې در دغه نامه لاندې اجتماع ورواستول د یو اوتوماتیک په چلور لرغوی په تابوت کې به سره ځي، په دغه رقم خرافاتي او افراطي او غیر انساني خبرو او دغه متلوه فرضاً د نجونو ژوند د اولې ورځې څخه در اخیر ورځې پورې دغه رقم ورترخکړي دي، نو یعنی موږ تاسو د فرد خرانیوالی باید ټول انساني اجتماع پورې مرتاح مسؤلیت لرو، باید هر څوک خپل مسؤلیت په خپل ردیف کې ادا کړي، بیا نو یو بسیا ټولنې ته رسېدلی شو.
مننه اغلی ولی، زه به بیرته تاسو ته راسم اغلی، خو ګرنی تاسو خبر بل پښتنه وکم، د او ډی آی په نوم باندې د بهرنی پراختیا انسټیټیوټ یو راپور ورکړی دی، په دغه راپور کې د سرویسوي 98% ګډونوالو ویلي دي چې دوی لږ تر لږه یوازې داسې یو داسې انجلۍ پیژني چې په کم عمر باندې واده شوې ده. تاسو مخکې د اغلی یوسفزی خبرې هم واورېدلې، دوی یادونه وکړه چې دوی یو داسې مورد لیدلی دی چې 9 کلن انجلۍ پکښې واده سوی و. که تاسو خپل د سترګو لیدلی حال راته وایست چې تاسو په دغه مورد کې څه لیدلی دي او اوریدل دي په افغانستان کې دغه ستونزه څومره پراخه ده چې د کوچني عمر ودونه کیږي د نجونو؟
نه مننه، په افغانستان کې په ډېرو ځایونو کې خصوصاً رښتیا هم هغه سیمو کې چې مثلا تعلیم نشته او د پښتنو سیمې دي، نو واړه اوادونه یعنی په ډېر کم عمر کې کېږي. آتا داسې کېږي چې کله پلار کونډ شوی وي، پلار په خپل بدن کې خپله واړه لور ورکړي وي، نو پلار چې عمر غټ دی مجبوریت لري او هغه باید خپله ښځه راواده کړي کور ته راغونې دی. چې کله خپله ښځه راواده وي کور ته، نو دا واړه ماشوم خلک به فشار راوړي چې تاسو خپله ناوې وړئ، موږ ته خپله ناوې راکوئ. دا واړه ماشوم ما لیدلې ده چې په ډېر فشار باندې او په ژړا باندې خپل کور اخلي او هلته یې بیږي سر کره. هغه ما ته شپه تېرې و ساعته بیا چغې و چې زه هم د کار کار کوم، که نه خو داسې حال کې چې بله خپلو ماشومو یا دوه کلو ماشومو دا حالت ما خپله خپلو سترګو لیدلی دی او دا هسې کیسونه موږ هلته لرل. نو شته دا کیسې شته او واقع شته چې واړه ماشومان واده شوي دي چې هلته شپه یې خسر کار نه شي او د ساعته بیرته راتښتي ده چې پلار کار کړه چغې و. نو شته دا خبرې شته او واړه ودونه د واړه عمر ودونه په اکثر
اوریدونکو متاسفانه چې زموږ رابطه له آغلی یوسف زی سره قطع سوه، له آغلی خوګیانی سره بخښنی سره موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته وصل کړو استودیو سره. آغلی یوسف زی، تاسو ته خبره بله پوښتنه وکړم. تاسو مخکې ویل چې په افغانستان کې کورنۍ داسې ګڼي چې یعنی نجونې یو بار دي او دوی غواړي چې ژر تر ژره هغوی واده کړي او خپل ځان ځنې خلاص کړي او خپل اوږې سپکې کړي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې څنګه کېدلای سي چې د دې ټولنې فکر باید تغییر وکړي چې نجونو ته د بار پر ځای باندې دوی د یو اولاد په سترګه باندې وګوري، او که نجونې او هلکانو ته برابر حقونه ورکړي او د برابر یو انسان په سترګه باندې ورته وګوري، ښایي دغه د توپیري چلند کچه راټیټه سي او د تاوتریخوالي چې د نجونو او ښځو پر ضد باندې کېږي د دغه کچه هم راټیټه سي. ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې؟
ملالای جان، دغه ستونزه مشکلاتونه ما په نظر ورځ په ورځ نور پسې زیاتېږي، ځکه چې اوس په افغانستان کې د طالبان چې دونه بندیز په ښځو باندې راوستی دا موږ په کورونو کې هم داسې فکر مه کوئ چې موږ کورونو کې پنځه طالبان شپږ طالبان موږ خپل کورونو کې هم ده او دونه ښځو سره دوی ځان ستیزي چې موږ ورته وایي موږ په کورو کې هم دا روانه ده. ډېره په کورو کې دا لکه ورور شو، لکه میړه شو، لکه پلار شو، دا دومره خوشنط ښځو سره لري او خپل جنۍ اولاد سره لري. تر څو چې دغه بندیزونه د منځ لار نه شي دا مشکلاتونه حل کېږي نه. اوس تاسو فکر وکړئ چې موږ په افغانستان کې په لاره کې ګرځو، خپل پلار او ورور او میړه خو لا پرېږدئ، داسې یو لکه چې دغه کسان چې موټر پاکوي او هغه کسان چې موږ ورته موچي وایو که نه چې دا بوتونه پالش کوي، په لاره چې ګرځي هغه درته وایي چې خپل ایجاب سم که، لاره کې سم وګرځه، سر دې ټیټه که. دا فکر وکړئ چې موږ ښځې موږ جنکیان د هر طرف نه دوی خوشنط لاندې دوی ته خوشنط کېږي. داسې فکر نه کوي چې ښه دا خو ما مسؤلیت نه دی، زه ولې دې باندې تعرض وکړم. یو خانه چې تاسو فکر دا خپله یو تعرض ده چې یو جنۍ باندې یو ښځه باندې یو نارینه یا یو هلک چې په لاره وي دې باندې تعرض کوي. او پاتې شي چې تاسو سوال په ځواب تر څو چې دغه مشکلات تر څو چې خپل حکومت او ښځو لپاره داسې یو احترام ونه کړي او ښځو د ښځو د جایګاه ورته معلومه نه کړي او د دې ښځو ارزښت معلومه نه شي په افغانستان کې د افغان ټولنه کې، نو زه فکر نه کوم چې دا ستونزه حل شي. ورځ په ورځ دا پسې زیاتېږي، یعنې تاسو په تېرو حکومتونو کې هم دا مشکلاتونه ستونزه وو، خو په دې درې کالو کې شپږ میاشت کې دا ډېر زیات شوی ده. تاسو فکر کوئ دغه زما چې شمدې تاسو ته خبره وکړم چې په دغه 2024 کال کې تقریبا 18 مونږ هغه لرو خودکشي لرو چې نکان ځان خودکشي کړی ده، یعنی دوی خپله خودکشي دې لپاره چې د هر طرف نه دوی باندې خوشنط وو، دوی ته افسردګي پیدا شوی، ډېره ښځو جنکیان لپاره افسردګي دومره زیات شوی ده. اوس په افغانستان کې تاسو ووینئ هیڅوک هم دا جنکیان او ښځې بالکل روغ نه دي، ټول ستونزه دا ټول مینټي پرابلم لري، یعنی ټول د مشکلاتونو ستونزه د رواني لحاظ نه هیڅوک هم آرام نه ده. دا زه فکر نه کوم چې آینده د موږ یو مثبت نتیجه دینه موږ واخلو.
مننه آغلی یوسفزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. آغلی ولی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د حکومت ترڅنګ د ټولنې هم یو مکلفیت دی چې باید د خپل وګړو پر وړاندې باندې اجرا کړي، خو په دغه ځای کې ک تاسو راپورونه ته وګورئ چې د طالبانو بندیزونو څومره دغه ستونزه زیاته کړې ده. راپورونه وایي د ملګرو ملتونو، همداراز د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون، بشري حقوقو د نور ادارې چې دي، دغه راپورونه وایي چې د نجونو پر ضد باندې چې دغه ودونه په کوچني عمر باندې کیږي، دا ودونه په دې خاطر باندې زیات شوي دي چې طالبانو بندیزونه پر لګول دي، په ځانګړې توګه د زده کړو د بندیز سره د دغو ودونو د زیاتوالي راپور ورکول شوی دی. زه به تاسو ته د ملګرو ملتونو د ښځو د دفتر ارقام وایم چې په دغه راپور کې راغلي دي چې پر نجونو د زده کړو د بندیز په نتیجه کې 25% د کوچني عمر د ودونو د زیاتوالي وړاندوینه شوی ده، یعنی 25% یو لوی ارقام دی چې د کوچني عمر په ودونو کې زیاتوالي راسي. ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت په دغه برخه کې څه دی؟ اول دغه چې باید شونځي پرانیزي او نجونو ته لاره هواره کړي چې دوی د افغانستان په ګټه باندې، د ځان په ګټه باندې او د خپل کورنۍ په ګټه باندې زده کړې وکړي او کار وکړای شي، او د دې ترڅنګ عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي، اضافه پر دې باندې چې شوځو ته لاره پرانیزي د زده کړو، باید عامه پوهاوی هم ورکړي خلکو ته. ستاسو په نظر څومره مهمه ده دا خبره؟
البته ملالی جانې، د ښوونځیو پرانیستل دا داسې یو امر دی، داسې یو کار دی چې بل قید او شرط باید دغه خلک اوس وکړي. دا طالبان اوس باید ښوونځي نور اخلاص کړي، مخصوصا دغه راتلونکي د حمل دوهمه نیټه باندې به دوی د دوی لپاره هم دغه د نجات تاریخ وي. زموږ ستاسو د ټولنې او د نجونو د ټولو ټولنې یوازې نه یوازې د نجونو، د ښځو د ټولو لپاره به دا یو د نجات تاریخ وي، او دوی باید دغه کار وکړي. دوی نور هیڅ دلیل و دغه کار و ادامې ته نه لري. د کدرواغ ویل کې واده خلاصي و وکړل، کله امر شانی کاذب امر و وکړي، هر څه چې دوی په واسه کېدل او یا خلک خطا ایستلی شوی، درې نیم کال دوی تقریبا یو داسې ټولنه چې تقریبا 40 میلیونه نفوس لري، دوی خطا ایستلی نور بس دی. دوی موږ داس خلک و چې د اولې ورځ څنګه خطا ایستل کېدل، او داس خلک و چې بیخي ډېر په دغه دوره کې د دوی څخه ډېرو خلکو مخ واړه، او په دغه درواغو، په دغه کاذبو وعدو، په دغه د دروغجن امبرساني فرزان، تاسې خلک په مخامخ کې یو کار کوي، په پشه لکه بل کار کوي، تاسو ته دغه خلکو نور هیڅ رقم ملي مشروعیت نه لري، او پر اساسي قانون باندې، پر جوړولو باندې وخت نه لري، بل کار پر هیڅ شي باندې وخت نه لري. صرف ولاړتي او په هغه مایکرو مینجمنت چې پلانې راګرځولې په سړک باندې ستا بریتونه دوی اوږده دي، د دبل ژره به دوی لنډ دي، دغه کالي ټولې، دغه کالي سپین دي. تاسو وخت په دغه ځای کوي، د دولت اخیستل په لاس کې، د دوی خلکو اداره، د دوی یو تاریخي ملک چلول، دا په اسانه نه کیږي. دا طالبان خپل باید په دا قدرت پوه شي، خو دغه ټولو جنایتو سره سره د غشترین جنایت چې د شنجونو د ښوونځي دروازې په ډېر بې شرمي او قباحت سره تړلې دي، دا باید خلاص کړي. دا چې 25% اوس زیاتې راغلي دي، زه فکر کوم چې دقیق ارقام سره راواخلو، حتی درځه بيخي زه فکر کوم چې در دوه چنده لا دغه ارقام ډیر دي. دغه شرایط، دغه دنجونو د مقابل کې تاوتریخوالي، د ښځو شنینو ودونو چې ډیر خراب عواقب به دا نور هم ولري، دغه ټول مسؤلیت د الف څخه درې پورې د طالبانو، د هیبت الله په غاړه دي. دا باید دغه ته باید توجه وکړي، چې یعنی په دا چې هیڅ نه ده، دا خپل یوې ژبې چې موږ مشترک سره لرو، چې دوی په څه موږ په څه نو خو په وجود کې افغانیت نه معلومیږي، دا دغه ژبې په مراد وایي چې دا کار وکړي، چې دا مکتبونه به نه خلاص کړي. دوی دا حق نه لري چې دا مکتبونه وتړي، هیڅ رقم حق نه لري. خو خیر، دغه به راشو، دغه د خلکو فردي مسؤلیت دا ماته ډېر مهم اصل دی چې په اوسني شرایط کې دغه رقم قهرمان پلانونه او رونه ستا په زموږ تاسو په ټولنه کې، چې په هر حالت کې په هر څو محدودیتونه چې دي، بیا یې هم دوی خپل نجونو ته په کور کې دننه د درس د زده کولو او د ښه ژوند مهیا کولو شرایط برابر کړي دي. که نه وي، خو نو دوی هم شبانه لري چې فرضاً څلور کاله جنگ لاندې دوی ټول اصول او موازین اساسات چې هغه د لاس ورکړي دي، نو د دوی څخه هیڅوک پوښتنه نه کوي. بس دا یو شعار نه پرسان کېدل چې دوی هم وکړي، مګر د خپل انسانیت په خاطر، د خپل د انساني کراماتو په خاطر، دا دا د ټولنې د اساسي اصول یا د ښځو حق او حقوق باید دوی ورکړي، بل هیڅ چاره نشته.
ش مننه اغلی ولی. اغلی خو ګرنی ستاس خبر پښتنه وکم چې څه باید وسی چې د جبري او کوچنی عمر ودونو ته د پای ټکی کښې شو دلسی په افغانستان کې؟
نه هو وخت چې اول خدا سے باید پوری طور نہ کہ وہ قانون ہو سی تو دیشان والے بندیز ہو لگی چے ہاتھا چے خلو وڑ لرگانے یا وڑ خوائن دیا پکور کے چنا کے وعدہ وار کبھی پچھتا عمر قانونی نے قانون دے مخنا دی تو بچہ جزا اٹھا کرشی اور آگا بچ کے عملی شی جگہ چی یہ لس منزل لس شل داس پلور نورون دا جزا وار کبھی بے آئندہ کے بے نور ریری کی دا کارنے کبھی او دویم دې ترڅنګ هغه مشران چې د منګه مثلا اکثرا جرګې کوي او د منګه تاسو په جرګو وطن د جرګو وطن دی د قانون ډېر زیات جرګې ته ترجیح کوو چې باید جرګه کې ځینې مسایل فیصله کړو. نو کله چې دغه مشران عدزي فیصلې کوي باید دغه شي ته جدي متوجه اوسېږي چې باید یو چا حق دومره نقص نه کړي چې هغه په واړه عمر کې چا ته په واده ورکړي، په زور یې ورکړي، په اجبار یې ورکړي. دغه شان باید مشران دې ته متوجه اوسېږي. هر څوک خپله خوا بده پوهېږي، هر څوک په دې پوهېږي چې دا خدای دا بده دی، دغه شي ته باید توجه وي. بل خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړي. عامه پوهاوی په دې معنی موږ کوي چې د راډیو نظر پروګرامونه ولرو، او اگر چې اوس په لستونکو کې ډېر زیات کم دي کوي مثلا اخبار مجله دغه شیان، او بالخصوص راډیو ملا ممبر دا ډېر زیات تاثیر لري په ټولنه کې چې پوهې خلکو ته خبرې وکړي او ورته ووایي چې دغه دغه دی واړه ودونو اضرار دي. نو که چېرته تاسو وړې چنکې په واده ورکوئ دغه پایلې دي، نو تاسو دا کار مه کوئ. نو کېدای شي هغلته دا بند شي، نو یا لکه اوس چې منگا پوئی گو دوکو ہوئی چھے منگا زیرے وادو وارو وادو رہ پت کرتی دام کرتی اکم کرتی خو چھے گور مادا سے نتیجہ ایٹے رہا نخ گاری مادا یہ ویکار وہ سن کی گی بی دن دینے چھے جو پوئی ری گی چھے خبال اولاد میں دیزے پر یہ مکار پر پیگی چاپوری چھا چکا حکمت نیشتا مسئولیت نیشتا چھے پوئی فشار نیشتا راول لے چھے دوسر غواری اکر کئی گی. نو بهترین خبر هم دا ده چې اول خو قانون د مخنه باید بند شي، دویم باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، دریم هغه مشران خصوصا هغه چارواکي چې په ادارو کې دي هغو باید خلک دې ته وهڅوي، او بالاخره سړی نه ستا کېدونکي باید هغه یعنی فشار پرې راوړي او دې ته مجبوره کړي د قانون د مخنه چې دې ته باید غاړه کېږدي چې کله اولاد خپل عمر ته رسیږي
ازادی راډیو ازادی راډیو اونیز خپرونه نور بستی مو اوریدل. د یادولو وړ ده چې د ملګرو ملتونو مدافعینو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په نتیجه کې د کوچني عمر د ودونو پر زیاتوالي ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي محدودیتونه د افغانستان له اقتصادي بحران سره یو ځای د ماشومانو د ودونو د زیاتوالي لامل شوي دي، او په ښارونو کې هم د کوچني عمر په ودونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په ښارونو کې دا ستونزه په تیرو شلو کلونو کې د کمیدو په حال کې وه، خو اوس دا ستونزه بیرته د راتګ پر مهال ده. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو پر حقونو په ځانګړې توګه زده کړو او کار نور محدودیتونه هم وضع اسول. که څه هم طالبان ادعا کوي چې په تیرو درو کلونو کې شاوخوا 15,000 جبري ودونه درولي دي او مخه یې نیولې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي دي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله د ماشومانو د ودونو په کچه کې 25% زیاتوالی اټکل کړی دی. په اګست میاشت کې طالبانو یو 15 مادې لرونکي قانون تصویب کړ چې په عملي کېدو سره ښځې ډېرې له بنسټي حقونو څخه بې برخې شوي، او دوی د دغه قانون له مخې ډېر بنسټیز حقونه له لاسه ورکوي. اوریدونکو دا خبرونه تاسو واوریدله له اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی جلی ولی او اغلی سایمه خوګانی څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او خپل نظرونه لمر سره شریک کړل. نور بس دې خبرونه نور پای ته رسیدل، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
گل بری داسی خودی دی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے میتری دی یوان دوانا سپلے می پری نوڑا لکھ لرے دغر گر گرے داسے ہوگی دی لکاش کرے سیو مشم یم ٹکرے پگاڑا سپلے می پری یوان دوڑا سپنے بھی پری آوان دوارا تسلیشو واخ مور زرمے سورے سورے شو پبل ازغی میں ازغیراؤں کے لزڑ میں سوے گرویراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گر گرو لمستے سر پکڑم خر سے تھوڑے گر گورے یا براؤڑ نوری گر گورے یا براؤڑ نوری گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت آو گولے پکی گی مور میں نارو گا زڑیے رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راز ل گور گورے اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوارا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا کاش کرے سیو ما شم یم ټوکره په غاړه سپلې می پریدي یوان دواړه سپلې می پریدي یوان دواړه سپلې می پریدي یوان دواړه
Vaura dada anna دسوائی ستوری روڑ ماؤ مکتب تزا واؤ لالا
دا منما چې لږ لرې را نتللې چې همت وکړم کاروان ته به ورسم. د وطن ناسازو مون ټول ډیر پریشان، چې انسان یم نو انسان ته به ورسم.
افغان د باغ منای د خوخی.